دوای وخخته په یو تعمیر کې خودلای نو دا وطن به ودان شوی وو. زه تاسف کوم چې خپل ځوانان د زندانونو په څلور دیوالونو کې وینم. د په داسې حال کې چې بند او بندیخانه یې د نظم راوستلو لپاره د عبرت یو ځای وباله، په خوشې شوي بندیانو یې غږ وکړ چې له خپل تیر شوي ژونده پند واخلي او نور په هغو کارونو لاس پورې نه کړي چې په خپله دوی او د دوی ټولنې ته پکې تاوان پیښیږي. ویل کیږي چې د دغه فرمان له مخې د کندوز زندان د څوارلس تنو نورو بندیانو د بند په موده کې کمښت راغلی دی، چې په دې جمله کې دوه تنه هغه بندیان هم شامل دي چې عمرونه یې په مراهق پړاو کې دي. د معلوماتو له مخې دا مهال د کندوز په زندان کې 304 تنه بندیان پاتې دي، چې په دې جمله کې 18 تنه ښځې دي او له دغو ښځو سره 8 تنه ماشومان هم د بند په تیرولو مجبور دي. داسې بریښي چې په زندان کې له بندیانو سره د مسؤلینو چلند او د دوی د ژوند شرایط د قناعت وړ وی. په دې حقله به د یوې خوشې شوې زنانه باندې څرګندونې واورو.
خب گزاران کردیم در 15 ما شیشتیم ایت بدی رای ما نفس های ما بس ما ندیدیم.
دلی مو خا گزاره وکړه. 15 میاشتې مو تیرې کړې. د محبس له خلکو مو هیڅ بدی و نه لیده. ډوډۍ مو هم خوا. له ټولو نه یو نړۍ مننه کوو. د زندان د وضعیت پوښتنه مو د کندوز محکمې له رئیس ښاغلی عبدالی سره هم طرحه کړه. د پکې داسې وویل.
با جرأت خدمتتان گفتم ایتانم که در کندوز
جرأت ویلی شي چې په کندوز کې د محابس وضعیت تر هغه څه پورته دی چې خلک یې تصور کوي، ځکه چې زندانیانو ته له هر پلوه ښې زمینې برابرې دي. خو یوازینی کمبوت یې دا دی چې د زندان محوطه ډیره کوچنۍ ده. هیله کیږي چې اړوند مراجع به د زندان لپاره یو مناسب ځای په پام کې ونیسي. د زیاته کړه چې د کندوز په زندان کې د هیڅ بندي اړوند دوسیه ناسپړلې پاتې نه ده، ځکه له یو کال راهیسې سترې محکمې یوه ستراتیژي پیل کړې ده چې پیښو ته باید عاجله رسیدګي وشي. هیریدنی شي چې په دې فرمان باندې یوه نیوکه دا ده چې ویل کیږي د تیرو فرمانونو په پرتله ډیره پراخه ساحه ورکړای شوې ده، ان تر دې چې د مخدر موادو قاچاقچیان او د کورني او بهرني امنیت اخلالونکي هم پکې تر بخنې لاندې راغلي دي. خو برخلاف یو شمیر جرمونه لکه اداري فساد او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل پکې د لومړي ځل لپاره د عمدي قتل، اختطاف، وسلوال غلا او لاروهنې سره په یوه تله کې اچول شوي دي او مجرم یې د بخنې وړ نه دی ګڼلی. د معلوماتو له مخې سره له دې چې ویل کیږي دغه فرمان په اکثر ولایتونو کې تطبیق شوی دی، خو په کندوز کې بیا په استثنایي بڼه د 8 تنو هغو بندیانو چې د داخلي او بهرني امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوي وو او ټاکل شوی وه چې د همدې فرمان له مخې خوشې شي، د محابسو د عمومي قمندانۍ د یوې لیکلې لارښوونې له مخې اجالتا تر نامعلومې مودې پورې په زندان کې پاتې شول.
د خبرونه په باتي برخه کې دوه نس پروګرامونه د ګوډي اچار او ازادي رادیو مجله در تخبرو خل هغه مخ کې د نړۍ مطبوعاتو تکتنه نوریاس نوري د نړۍ مطبوعات تکتنه کړی دا.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په څه ډول د افغانستان جګړه ګټل کېدای شي تر سر لیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې په یوه برخه کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو ته په پام سره دا په ځای ده چې یو شمېر امریکایان په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام سره مخالفت وښیي. وال سټریټ ورځپاڼه لیکي دا به ښه وایي چې که امریکا کولی شوی خپل عسکر په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ نه کړي او کاشکې دې هیواد ته لیږل واجبي نه وای. خو د ورځپاڼې په وینا اوس دا قرباني ضروري ځکه ده چې امریکا یو ځل په 1990 لسیزه کې افغانستان ته شا کړه چې په نتیجه کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې پېښه رامنځته شوه. د ورځپاڼې په وینا په جګړه کې ماته بده ده، په تېره بیا که ماته خوړونکی یو ستر نړیوال قدرت وي چې د یاغي ځواکونو په محدودولو کې رول لوبوي. خو ورځپاڼه لیکي آیا هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا د حضور له دوام سره مخالف دي دا واقعیتونه هېر کړي؟ کله چې امریکا د ویتنام په جنگ کې ماته وخوړه، دښمنانو یې له ایران نیولې تر نیکاراګوا پورې له هر ځایه سر راپورته کړ، او کله چې د 90مې لسیزې په کلونو کې امریکا له لبنان څخه ووتله، اوسامه بن لادن امریکا له یوه زخمي آس سره پرتله کړه چې کیدای شي له هرې خوا پرې ګزار وشي. د وال سټریټ ژورنال له دې لیکنې سره سم که اوس امریکا له افغانستان خپلې پښې باسي دا هېواد به په عین سرنوشت گرفتار شي او پر دې سربیره د طالبانو قدرت به په افغانستان کې پراخ شي. که مرکزی حکومت په دې هم وتوانېږي چې څو کاله له خپل ځانه دفاع وکړي، خو د افغانستان ډېرې سیمې به طالبان تر کنټرول لاندې راولي او د مخدره موادو تولید به اوج ته ورسیږي. ترورستان به د خپل پل لپاره پراخ ځای ولري او بالاخره له دې سیمې به د افغانستان د ګاونډ پاکستان او د نورې نړۍ امنیت بیا له خطر سره مخامخ شي. بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو پر اهمیت تبصره خپره کړې او په یوه برخه کې لیکي د افغانانو لپاره تر ټولو بد خبر به دا وي چې امریکا او غرب یو ځل بیا دوی یوازې پرېږدي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم ځل انتخابات له ډیرو سرغړونو او شخړو سره او په یوې عمومي سردرګمۍ کې ترسره شول. له انتخاباتو دوه اونۍ تیریږي او نتایج تر اوسه پورې معلوم نه دي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي که څه هم په دې برخه کې له هرې خوا د انتقاد ګوته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نیول کېږي، خو ملامتي باید په افغانانو ونه چول شي. د انډیپندنت په باور له یوه هېواده چې درې لسیزې جګړې یې تیرې کړي او د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو کمیسیون پکې جوړ شوی دی، توقع څه ده؟ دلته اصلي پوښتنه دا ده چې آیا غربي هېوادونو چې ځانونه د ډیموکراسۍ زانګو بولي په دې هېواد کې خپل رول سم لوبولی دی؟ د ورځپاڼې په وینا آیا غرب دغه نوي تاسیس شوي کمیسیون ته د دې درنې وظیفې د سپارلو تر څنګ کافي مالي او بشري منابع هم برابر کړي وو چې چارې په سمه توګه سنبالې کړي؟ انډیپندنت لیکي یو هېواد چې له دیرشو کلو وروسته بېرته ځان اعاده کوي او د انتخاباتو د کمیسیون په شمول په هره برخه کې مرستو ته اړتیا لري، که دا خبرې هم د خلکو غوږونو ته ورسیږي چې نړۍ بېرته افغانستان په خپل حال پرېږدي، نو پر دوی به تر دې بله مرګونې ضربه نه وي.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. خدای مو د ناکامو کاندیدانو لزړونو مخبره وا سمې د خښتو بټې دي اول بنوي ځکه چې مې پیسې لاړې عوامې له ځانه زړه تور شو. پخوا خو یې لا ځان ته دا تمه وه چې د هېواد متره سړی ده او که کاندید شي نو ټول خلک رایه ورکوي. څه به یې کړو نو ټول خاص یې نشوه کامیابېدله، خو ځینې یې له ناکامېدو وروسته بیا داسې کوي. پام وکړئ.
شکر
اپلار څه دی وایل؟
او دا غولو اکسونه اکسونه دی واخیستل؟
و پلار و مې خسته
دی اکسونه اکسونه دی څه لپاره اخلي؟
قاچاقبر څه غوښتي دی؟
قاچاقبر څه پی کوي؟
هغه د بهر د تلو د کیس د پاره به پکار وي.
ته خو یاري ودرېږه چې یو ځل خو د انتخاباتو دا وروستۍ رسمي شمیرې اعلان سي بیا د خارج غم کوه.
مورې تاسو وروستۍ شمیرو ته په تمه یې، وای کال د لومړي ورځې نه معلومیږي چې په غیر رسمي شمیرو کې سره ونه وتل په رسمي کې به څنګه راوځي؟
رښتیا وایي پرېږده چې همداسې توده په توده کیس جوړ کړي، که نه بیا ټول ناکام کاندیدان پسې ګرځي، دغه چانس به هم له لاسه ووځي.
څه ووایم نو تاسې پوهیږئ
پلاره، په کیس کې د وتلو علت څه ښوولی دی؟
د وتلو علت مې همدغه کاندیدېدل ښودلی دي. لیکلي مې دي چې ژوند مې په خطر کې دی، ټول مخالفین راپسې ګرځي او وژني مې.
نو ولې د کیس په قاچاقبر جوړوې؟ خورا سن به سفارت او رغلی وي.
سفارتونه په دې کې سو څوک نه قبلوي. مجبور یم چې د قاچاقبر په واسطه یوه لاره جوړه کړم.
نو چې په قاچاقبر دې لاره جوړوله بیا کاندیدېدې ولې؟ هغه څو روپۍ چې مې درلودې نو هغو دې ولې ځان خلاص کړ؟
ما ویل که یو ځل رئیس جمهور شم.
او رئیس جمهور کېدل داسې اوبه راوړي، په خپله کوڅه کې دې څوک نه پېژني. دا خو لا ټول هېواد دی.
دغه دی اوس خو یو پېژندلم، دا ارمان خو دې پوره شو.
په بلای وهم هغه روپۍ مې ارمان دي چې هسې دې په خړو اوبو یوړې.
ځه مورې روپۍ به بیا پیدا شي، هغه دوه میاشتې خو ښه په ډب کې وګرځېدې.
د غم ډب دې شي، دومره ژر تېشه چې له چا سره مې وم نه لیدل. هغه عسکر دې څه که؟
کوم عسکر؟
ولې هغه حکومت چې در کړی و او در سره ګرځېده به
هغه خو یې بېرته رانه واخیسته. ته څه وایې چې د ټول عمر لپاره یې راکړی و؟
بلا دې ووهي دا حکومت چې هغه یو عسکر هم نه شوی در بخښلی، پې کمېده خو نه.
عسکر به مو څه کړی و؟ یو ډوډۍ خور دې لا بل هم راته زیاته و.
وزویه له چا سره به مزدور کړی و؟ یو څو روپۍ خو به یې راګټلې.
هو د ما ساده ښځې.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. بی خبر آژانس خبر را کوي چې د رایو صندوقونو ځانونه له الوتکې نه وغورځول. خبر زیاتوي چې صندوقونه له ځان سره کانتینر هم را وغورځوه. ځکه چې بیا څوک ونه وایي چې یوازې صندوقونه وغورځېدل. ویل کېږي چې په صندوقونو کې دومره ډېرې رایې اچول شوي وې چې د صندوقونو زړونه نږدې چاودلي وو. نو کله چې د ډېرو رایو له امله د صندوقونو زړونه په تنګ شول، تصمیم یې ونیو چې ځانونه به له الوتکې څخه لاندې غورځوي. صندوقونو پریکړه وکړه چې له ځان سره به کانتینر هم غورځوي چې ورته معلومه شي چې د ظلم کولو پایله څه شي ده. په خبر کې راغلی دي چې کله د رایو صندوقونه او کانتینر لاندې په غره کې په ځمکه ولګېدل، نو د غرونو ځناوران پرې راټول او خوشحاله شول او پریکړه یې وکړه چې په کانتینر کې به یږي او په صندوقونو کې ګیدړې او سویان ځالې جوړوي. خبر خلاص شو.
او دا هم هغه مرکه چې زموږ خبریالې له یوه ناکام کاندید صاحب سره کړې ده. کاندید صاحب، څه ګمان کوئ چې کامیاب به شئ که نه؟
که رښتیا درته ووایم نو تر تا مې جار کې، نو تر اوسه خو لا تمه لرم چې کامیاب بشم.
تر اوسه چې کومې رایې شمېرل شوې او نتیجه یې اعلان شوې ده، تا څومره رایې اخیستې دي؟
تر تا مې جار کې، په اعلان شوي رایو کې خو مې تر اوسه یوه رایه ګټلې ده، خو امید لرم چې په راتلونکي کې به ډېرې رایې دماوي.
نو له دې معلومېږي چې هغه یوه رایه به خامخا تا په خپله ځان ته اچولې وي.
او تر تا مې چارې کې، خو نورې رایې هم لرم.
یعنی د کورنۍ غړو دې هم در ته اچولې دي؟
نه نه، تر تا مې جار کې د کورنۍ غړي مې رایې وانه چولې، ځکه چې د رایې اچولو په ورځ د بې امنیتۍ ډېرې بدې اوازې خپرې شوې له تا مې جار کې، نو ځکه مې د کورنۍ غړي له کوره ونه وتل.
ولې؟
ځکه چې هغوی ویل که مونږ رایو اچولو ته لاړ شو له تا مې جار کې، او هلته کوم بم وچ وي او خدای مکړه مړه شو، نو بیا به مو د تا د جمهور رئیس کېدو ارمان خاورې ته وړي وي له تا مې جار کې. پرېږده چې هغه رئیس جمهور کېدل خو دې په خپلو سترګو ووینو.
نو د هغو کسانو رایې څه شوې کومو چې د کاندیدېدو په وخت کارتونه او لاسلیکونه در کړي وو؟
د تا مې جار کې، همدې ته خو زه حیران یم چې د هغوی رایې څه شوې.
کېدی شي بل چا ته یې اچولې وي.
څه نشم ویلی، ځکه چې اوس په هیچ چا مې اعتبار نشته د تا مې جار کې. کېدی شي هغوی به د دې لپاره کارتونه او لاسلیکونه را کړي وي چې په سین مې ورګټ کې له تا مې جار کې، او له هغو څو روپۍ مې خلاص کړي چې دا دومره عمر مې ټولې کړي وي.
دا هم کېدی شي، خو کېدی شي په انتخاباتو کې درغلي شوي وي. په دې باره کې څه وایي؟
درغلی خو شوې ده، چې شوې ده له تا مې جار کې، له درغلي نه خو هیڅوک هم نشي منکرېدلی، ځکه ما په خپله ځان ته لس رایې اچولې دي له تا مې جار کې، چې یوه یې شمېرل شوې او نه نورې لا ترې تمې دي.
نو که 50% جمع یو یا له دې نه زیاتې رایې ونه ګټئ، عکس العمل به دې څه وي؟
که چیرې بریالی نه شوم له تا مې جار کې، نو لومړی کار مې دا دی چې انتخاب شوی کس کومه لاره راسره ونیسي او په حکومت کې عادلانه ونډه راکړي له تا مې جار کې، که نه عکس العمل به مې ډېر تند او تریخ وي.
له عادلانه ونډې نه دې مقصد شی دی؟
مقصد مې دا دی له تا مې جار کې چې لږ تر لږه مې د کومې برخې مشاور خو وټاکي.
لکه څنګه چې ولیدل شول ډېر زیات عکسونه دې مخیستي او خواره کړي وو، د هغو سرنوشت به څه کېږي؟
او عکسونه خو مې رښتیا هم ډېر زیات اخیستي وو له تا مې جار کې، او سرنوشت یې دا دی چې یا به حکومت د هغو د ساتلو لپاره غټ کور ورته نیسي، او یا به هم لطامی جار که پا میلی آرشیف کی گدی چراتلون که نسلونه وبینی او افتخار پیوکی.
نو دا دوم ردیر و کاندیدانو دا دیر اکسونه کل پا میلی آرشیف که زیه گی
آرشیف دی پراخه کی لطامی جار که حکومت دی چطو گی.